السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته بولم د خبرونه د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په خبرې چې د طالبانو مشران د خپل نوی رهبر د ټاکلو لپاره سلا مشورې کوي او د سولې علي شورا وي د ملا اختر محمد منصور له وژنې سره خای د طالبانو سره د سولې بهیر یو څه ګړندې شي پاینې حال کې د اسلامي کانفرنس غړو هیوادونو ویلي دي که طالبان د سولې لار غوره نه کړي نو خای د اسلامي هیوادونو له غبرګون سره مخامخ شي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سوریې حکومت په مدیترانه ساحل کې د بشار اسد پر دوو مرکزونو د خونړیو بریدونو د لړۍ پړه پر ترکیه، قطر او سعودي عربستان واچوله. د یونان چارواکو نن په تدریجي ډول د ایرومینی کمپ د تشولو کار پیل کړ. له مقدونیا سره پر پوله دا د یونان تر ټولو لوی د پناه غوښتونکو کمپ دی. خو په سر کې ناجیه ساپۍ د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له طالبانو غواړي چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته باید له جګړې لاس واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت د هند له لوري له افغانستان سره د پوځي هلیکوپټرو له مرستې هرکلی کوي او د کندوز والي وایي چې وسلوال طالبان یو ځل بیا د دغه ولایت د نیولو هڅه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي داسې هیلې شته چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په وژل کېدو سره به د سولې پروسه ګړندۍ شي. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان اوس باید په دې مسلې پوه شوي وي چې جګړه د حل لاره نه ده.
شاید
دی وایي کېدای شي وسوسلوالو طالبانو ته دا واضح شوي وي چې جګړه د حل لاره نه ده او باید د سولې لاره ونیسي. زه په دې باوري یم چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په وژل کېدو سره به د سولې پروسه ګړندۍ شي. د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. بلور ته د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له طالبانو غواړي چې د ملا اختر محمد منصور له وژنې وروسته باید له جګړې لاس واخلي. فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل طالبان نور باید د پردیو له اثراته ځان وژغوري.
زه دلته د یو افغان په صفت په طالب غږ کوم چې اجیره نوکره وژنیدم تړیدم او ستا په نوم پیسې مخلي. د خدای لحاظ وکړه چې د افغانستان ملت سره کښېنه، صلح وکړه.
تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر بارک اوباما هم تایید کړی چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ځکه وژل شوی چې په افغانستان کې د سولې مخالف و. د افغانستان دفاع وزارت د هند له لوري له افغانستان سره د پوځي هلیکوپټرو له مرستې هرکلی کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مرسته د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخه کې ګټور ګام دی. د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د هند د پوځي مرستو ژمنه د هغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي په تهران کې له جمهور رئیس اشرف غنی سره د کتنې پر مهال کړي. او د کندوز والي وایي وسلوال طالبان یو ځل بیا د دغه ولایت د نیولو هڅه کوي. اسدالله عمرخیل د خبرې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت له قومندان جان نیکولسن او د جرمني او هالند سفیرانو سره غونډه کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جان نیکولسن د کندوز سیمه ییزو چارواکو او خلکو ته ډاډ ورکړی چې کندوز به بیا ځلي سقوط نه کوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له ملالی بشیر څخه.
د ایران مجلس خبرگان د ایران د پیاوړي ادارې د مشرۍ لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلی دی. مجلس خبرگان د ایران د ستر مذهبي مشر د ټاکلو او کار څارلو مسؤلیت لري. د دغه مجلس اته اتیا غړي په یو پنځوسو مثبتو رایو سره نن جنتی وټاکه. دوه نور محافظه کاران آیت الله ابراهیم امینی او محمود هاشمی شهرود یوویشت او دیارلس رایې واخیستې. د دغه دندې لپاره هیڅ منځلاري یا اصلاح غوښتونکي ځان نه کاندید کړي. دغه نه اتیا کلن مذهبي مشر د شورای نگهبان مشري هم کوي. دغه شورا انتخاب سوی نه ده، خو د اساسي قانون له مخې جوړه سوې ده. د څار اداره ده چې په اسمبلی او پارلماني انتخاباتو کې له برخه اخیستلو څخه یې سلګونو اصلاح غوښتونکي نامناسبه ګڼلی دي. جنتی د ایران د ولسمشر حسن روحاني مخالفت کوي چې غواړي ایران له یوازیتوب وباسي او له لویدیځ سره یې اړیکې سمې کړي. د سوریه حکومت په مدیترانه ساحل کې د بشار اسد په دوو مرکزونو د خونړیو بریدونو د لړۍ پړه پر ترکیه، قطر او سعودي عربستان اچولې ده. د دولتي رسنیو د راپور له مخې د سوریه د بهرنۍ چارو وزارت ملګرو ملتونو ته یو لیک لیږلی چې وایي په ترتوس او جبله کې د دوشنبې د ورځې چاودنې د ریاض، انقره او دوحه د سختریزو رژیمونو له خوا جدي پرمختګ دی چې غواړي د سولې خبرې ګډې وډې کړي. اسلامي دولت سختریزې ډلې د دغو حملو پړه پر غاړه اخیستې وه. د یوې څارونکي ادارې په وینا په دې حملو کې 145 کسان وژل شول. ترکیه، قطر او سعودي عربستان په سوریه کې د بیلابیلو یاغي ځواکونو ملاتړ کوي. ترتوس او جبله د سوریه له جګړې په نسبي ډول بیل ساتل شوي. په دې جګړه کې د 2011 کال د مارچ میاشتې راهیسې 2,00,000 کسان وژل شوي دي. د یونان چارواکي نن په تدریجي ډول د ایډومینی کمپ د تشولو کار پیل کړ. له مقدونیه سره پر پوله دا د یونان تر ټولو لوی د پناه غوښتونکو کمپ دی. دغې سیمې ته د تګ راتګ د مخنیوي لپاره شاوخوا 200 پولیس ګمارل سوي دي. خو د پناه غوښتونکو د بحران په برخه کې د حکومت ویاند ویلي پولیس به له زور کار نه اخلي. د ویل دغه عملیات په یوه اونۍ یا 10 ورځې دوام وکړي. په دې کمپ کې 8,400 کسان اوسي. چارواکي وایي د کمپ اوسیدونکي به په تدریجي ډول نویو او منظمو کمپونو ته انتقال سي. ایډومینی کمپ ته د خبریالانو د تګ مخه نیول سوې ده. تر 45,000 زیات پناه غوښتونکي په یونان کې له هغه راهیسې بند پاتې دي چې بالکان او اروپایي هیوادونو تر 1,000,000 زیاتو پناه غوښتونکو پر مخ خپل سرحدونه وتړل. د پناه غوښتونکو لویه برخه له سوریې، افغانستان او افریقایي هیوادونو څخه دي. او د پیسو نړیوال صندوق به د مالدووا پر مالی سیستم غور کوي او د دغه هیواد غوښتنې ته به بیا کتنه کوي. مالدووا د دې هیواد له بانکونو تر 1,000,000,000 زیاتو پیسو له ورکېدو وروسته د پیسو له نړیوال صندوقه پور غواړي. مالدووا ته د پیسو د نړیوال صندوق د څیړنو مشر ایوان هولر پرون وویل چې د دې سفر مالدووا ته د پور په اړه د خبرو پر لور لومړی ګام دی او مالدووا پیسو ته زشته اړتیا لري. هولر د مالدووا له صدر اعظم پاول فلیپ سره هم ولیدل. پاول فلیپ ویلي حکومت باید په مالی، بانکي او قضایي سیستم کې د پیسو نړیوال صندوق د شرطونو پوره کولو لپاره اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې اوري چې د طالبانو غړي د خپل نوي مشر د ټاکلو لپاره پر سلا مشوره وبخدي. دا هم اوري چې د اسلامي کانفرنس غړو هیوادونو ویلي که طالبان د سولې لار غوره نه کړي نو د اسلامي نړۍ له عکس العمل سره به مخامخ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې د ملا اختر محمد منصور له وژنې سره ښایي له طالبانو سره د سولې بهیر یو څه ګړندی شي.
د افغانستان د سولې د پرمختګ پړاونو کې د ما په فکر د دې وژنه د افغانستان د سولې پروسه کې نور هم تفصیلات زیاتوي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او دا هم اوري چې په ننګرهار کې د غنیخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوال له عامو خلکو څخه د اوشر په نوم پیسې اخلي.
ملک په واسطه هم پیسې ورلګوي چې جواب یې رالګل او پارچې زموږ کور مخ ته غورځولي وه چې نانای دومره چیرې به ځمکه او دومره پیسې در ولګي.
د نورو راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې 2 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکو خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. ناټو وای ملا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په لار کې خندو او تر مشرۍ لاندې طالبانو پر افغان ځواکونو ملکیانو خونړۍ حمله تر سره کړي او هم امریکایي او د ناټو نور ځواکونو ته جدي ګواښ متوجه کړو. ورته څرګندونه لیدې مخکې امریکایي لوړ پوړو سیاسي او پوځي مشرانو هم کړې دي. طالبانو که څه هم رسمن د خپل مشر وژل نه دي تایید کړي خو د رسنیو د ریپورټونو له مخې د هغه د ځایناستي د غوره کولو لپاره د کوټې شورا سلام مشورې پیل کړې دي. نوریاس نوریا سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
بلې مراد صاحب مننه. نوتوی مولا اختر محمد منصور په افغانستان کې د سولې او جوړجاړي پر مختګ مخ ډب کړی و. دا خبره د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د مولا منصور د وژلو په اړه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړی او وایي د افغانستان او امریکا حکومتونو تایید کړی چې هغه د امریکایي ځواکونو په حمله کې وژل شوی دی. د ناتو عمومي منشي وویل د منصور تر مشرۍ لاندې طالبانو پر افغان ځواکونو او ملکیانو خونړۍ حملې ترسره کړې او هم یې امریکایي او د ناتو نورو ځواکونو ته جدي ګواښ متوجه کړی و. منصور دغه راز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په لاره کې یو خنډ و. ورته څرګندونې له دې مخکې د امریکا د ولسمشر په ګډون یو شمېر لوړپوړو امریکایي چارواکو کړې وې. په دې سلسله کې پرون د پنټاګون ویان جیف ډیویس وویل امریکایي ځواکونو منصور د حملې لپاره ځکه په نښه کړی و چې هغه داسې حملې پلان کړې وې چې په افغانستان کې د امریکا او ائتلاف ځواکونو ته مشخص بالقوه ګواښ متوجه کړی و. د رویتر خبری آژانس د راپور له مخې یوه بل امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وروسته په دې اړه یو څه وضاحت ورکړ او ویې ویل چې طالبانو د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو پر اهدافو نوې حملې پلان کړې وې. د پنټاګون ویان پر مولا منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو برید ته په اشاره وویل چې دغه هوایي برید امریکا د هغو پوځي مقرراتو په اساس کړی چې پوځ یې د ځان د دفاع لپاره ترسره کوي. ډیویس وویل تر هغه ځایه چې دی معلومات لري دا لومړی ځل دی چې امریکایي ځواکونه د دغو مقرراتو له مخې د پاکستان په خاوره کې دا ډول حمله کوي. له دې مخکې امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه د امریکا د تروریزم ضد ستراتیژي په چوکاټ کې چې تر ډیره د پاکستان د بلوچستان سیمه کې په نښه شوی و د بلوچستان سیمه په نښه شوی و انکړی و. پاکستان هم دغه حمله غندلې او هغه پر ملي حاکمیت تیری بللی او د اعتراض په ډول د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړی و. د رویترز په وینا پاکستانی چارواکو امریکایي سفیر ته د اعتراض ترڅنګ ویلي چې دغه حمله کولی شي د سولې پر خبرو ناوړه اغېز وکړي. تر اوسه پاکستانی چارواکو او پخپل طالبانو د مولا منصور وژنه رسما نه ده تایید کړې خو له بلې خوا د طالبانو د یو شمېر لوړپوړو مشرانو په حواله راپورونه وایي چې پاکستانی چارواکو د هغه مړی طالبانو ته سپارلی دی خو پاکستانی چارواکو دا خبره رد کړې ده. رویترز دغه راز د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د طالبانو یولس کسیزه شورا ټاکل شوې چې د منصور د وژل کېدو په اړه چې هغه په څه ډول د امریکا بې پیلوټ الوتکې په نښه کړی و څېړنه وکړي. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې منصور له ایران د پاکستان خاورې ته ننوتلی و چې دغه برید پرې وشو. ویل شوي چې هغه په ایران کې د طالبانو له نویو پرانیستل شوو دفترونو څخه لیدنه کوله او له دې مخکې هم څو ځلې ایران ته تللی و خو ایران بیا دغه ادعا رد کړې ده. په عین حال کې د طالبانو د کوټې د شورا غړو د ملا منصور د ځایناستې د غوره کولو لپاره سلام مشورې هم پیل کړې دي. د طالبانو یو شمېر مشرانو که څه هم د منصور وژنه تایید کړې خو وایي د هغه د ځایناستې د غوره کولو لپاره ډېرې هڅې پر دې متمرکز دي چې تر ډیره حده د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو مخه ونیول شي. که څه هم د امریکا ولسمشر او د ناتو عمومي منشي د منصور وژل کېدل د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره یو فرصت بللی چې طالبان ترې ګټه واخلي خو د پخواني مشر ملا عمر له وژل کېدو وروسته دغه هڅې تر ډیره ټکنۍ شوې وې. د سیاسي چارو کارپو سمیع الله یوسفزی چې د طالبانو فعالیتونه له نږدې څاري د سولې د بهیر په اړه وایي
خو که د ملا عمر په ځای باندې اوس ملا یعقوب د ټاکل کېږي نو فکر کوم هغه یو ډول ځوان شخصیت ته او جذباتي شخصیت ته او تجربه نه لري نو ممکن هغه به یو مشر وي خو زیاتره چارې به اوس هم د جنگي مهمو قمندانانو په لاس او زما په خیال راتلونکي کې هم که پاکستان فشار واچوي او طالبان د دې نه وډار شي چې دوی باید په بلوچستان کې هم بریدونه کېږي نو ممکن دوی مذاکراتو طرف ته راشي خو که پاکستان یو قوي فشار وانه چوي او امریکا دغه ډول بریدونو ته دوام ورنکړي نو ممکن طالبان د سولې په ځای باندې بیا هم د جګړو لاره غوره کړي.
سمیع الله یوسف زی د طالبانو د وژل شوي مشر مولا منصور د ځای ناستې د غوره کولو په اړه د دو مشرانو نمونه واخیستل. د منصور د لومړي مرستیال سراج الدین حقانی او دغه راز د مولا عمر زوی یعقوب محمد یعقوب. دغه راز د مولا منصور د رقیب ډلې مولا رسول او یو ویاند منان نیازی د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د مولا منصور وژل کېدل به څه ډول اغېز وکړي ازادي راډیو ته وویل.
بیا هم ګلبازي کمزوري خلک انډیوالان په دې فکر کې دي چې بیا به د 315 کسانو په واسطه باندې مسلمانانو ځای وټاکي او دغه وروسته بیا انجام به داسې وي لکه مخکېني خلکو ده. نو زموږ دا نظر دی تر هغو چې اسلامي عمارت لایم د شورای اهل وقت په شکل باندې څه کوي نه هیڅ صورت باندې افغانانو ته خصوصا مجاهدینو ته اسلامي امارت طالبان ته د منلو وړ نه دی، هغه چې هر څوک او د هرې قبیلې او د هر چا زوی یې.
د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور په داسې حال کې وژل کیږي چې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه تېره اونۍ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، او په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د افغانستان د جګړو حل لاره یوازې د سولې خبرې دي، او له طالبانو یې وغوښتل چې له جنګ جګړو لاس واخلي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. دوستانو، نوري اسنوري چې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وژل کېدو د هغه د ناسید ټاکل کېدو دا چې د افغانستان د سولې پروسه به څه ډول پرمخ ځي، په دې اړه درسره تازه وروستي معلومات شریک کړل. په همدې حال کې د سولې شورا وایي چې د ملا اختر محمد منصور له وژنې سره ښایي له طالبانو سره د سولې بهیر یو څه ګړندی شي. د دې شورا مرستیال عطاول رحمان سلیم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له ګلبدین حکمتیار سره د حکومت د سولې خبرې کېدای شي د طالبان لپاره هم یوه بیلګه وي. د چارو کارپوهان باور څرګندوي چې د ملا منصور وژنه به د سولې په خبرو کې آسانتیا رامنځته کړي. قسیم سولمل په ریپورت لري.
د سولې عالي شورا وایي د جګړې دوام نور د حل لاره نه ده، او طالبان باید د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د دغه شورا مرستیال عطاول رحمان سلیم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د مشر اختر محمد منصور وژنه به له دغې ډلې سره د سولې خبرې یو څه مخته یوسي. دی وایي زما برداشت دا دی چې د سولې له پروسې سره د ښاغلي حکمتیار د یوځای کېدو تجربې ته په کتو ښایي د سولې بهیر یو څه ګړندی سي. دا به د هغوی لپاره هم یو مثال سي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي له پلاوي سره تفاهم ته رسېدلی، او تمه کېږي د دواړو لورو د مشرانو تر ملاحظاتو وروسته د سولې وروستۍ موافقه لاسلیک سي. خود ملا اختر محمد منصور ډلې بیا له دې مخکې له افغان حکومت سره د سولې خبرې عملا رد او د جګړې د دوام خبره کړې وه. اوس چې ملا منصور د تېرې شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سو، نو د سولې د بهیر په اړه بېلابېلې وړاندوینې کېږي. د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي چې د منصور وژنه په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یو مهم ګام دی، او په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي چې دا پېښه به د سولې بهیر ګړندی کړي. د کورونی چار وزارت منصور په افغانستان کې د جګړې محرک بللی، او دفاع وزارت بیا ویلی و چې د نوموړي وژنه شاید د لنډ مهال لپاره په افغانستان کې جګړه تیزه کړي. د پاکستان د بهرنی چار وزارت بیا وایي چې دا پیښه شاید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې هڅې زیانمنې کړي. خو د چارو کارپوه عبدالله وحیدیار هم وایي که له یوې خوا د ملا منصور وژنه د طالبانو پر مورال منفي اغیزه لري، نو بل لور ته به له حکومت سره د حکمتیار د ډلې د سولې موضوع دوی ته امیدواري وروبخښي، او دا په ټوله کې د سولې د بهیر په ګټه ده.
د ما په فکر د ملا منصور وژنه به یو شین چراغ وي د افغانستان د سولې د پرمختګ پړاوونو کې. د ما په فکر د دې وژنه د افغانستان د سولې پروسه کې نور هم تفصیلات زیاتوي.
ښاغلی وحیدر، په ورته وخت کې د طالبانو په منځ کې د رهبرۍ نه موجودیت د سولې د خبرو په وړاندې د یو خنډ په توګه یادوي. د چارو بل کتونکی حاجي سید داود بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې موضوع نړیوال اړخ لري، او دې هدف ته د رسیدو لپاره لومړی باید امریکا او پاکستان یو تفاهم ته ورسیږي تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابر شي.
ازادي راډیو لوونه ترو
تاسو زمون غغله ازادي راډیو او ریډنګر هر ولادت دغه خلو لسوالي یو شمیر رسیدونکو وایي چې وسلوالو له عامو خلکو څخه د وشر پونم پیسې ټولول په زور پیل کړی دی. په دې اړه هم پروانه خبرونه کې ریپورت اوریدل شي. خو اوس له اجمل تورمان او رچ د کابل چاپ مطبوعاتو په ورستیو تحولاتو څخه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د چابهار بندر د پرانیستې په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې بلاخره د ملي وحدت حکومت بریالی شو چې پاکستان پورې تړلې خپل اقتصادي اړتیاوې تر یو حده راکمې کړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر ایران ته ولاړ او د خپل هندي او ایراني سیال سره له چابهار څخه د استفادې تر سند لاندې لاسلیک وکړ، او په دې توګه د درې واړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزي راکړې ورکړې بنسټیز کار پیل شو. مطلب د ریکون کې پوهه نه ده. دغه بندر نه په استفادې سره افغانستان د اروپا بازارونو ته لار پیدا کوي. دوی به خپل کالي هلته ولیږي او بازار موندنه پورته وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دي چې د دغه بندر په فعالېدلو سره به د منځنۍ اسیا هیوادونو ته چې په وچه کې ایسار دي افغانستان د سوداګریزو مالونو د ترانزیت لاره شي او له دې درک به افغانستان هر کال میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کړي. په مطلب کې راغلي چې دغه راز چابهار بندر او د افغانستان ترانزیتي لار به د دې لامل شي چې د افغانستان د لیک رالیک پر بنسټونو هند ته د پانګونې فرصت برابر کړي. د سرمقاله لیکونکو په باور د دغه بندر پرانیسته نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ځانګړي ډول هندوستان لپاره ستر اقتصادي اهمیت لري. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغانستان د خپل اقتصادي موقعیت له مخې د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناک موقعیت کې پروت دی. د هیواد د منځنۍ او جنوبي آسیا د وصل نقطه ده. له دې پروژې هیلې هم داري چې که په اقتصادي برخو کې ځینو هیوادونو ته زمینه برابره شي نو په راتلونکو کلونو کې به په منځنۍ او جنوبي آسیا کې د اقتصاد نوی مرکز وګرځي او خورا ډیر بدلونونه به پکې رامنځته شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې دا د افغانستان لپاره یو غوره او طلایي چانس دی. د پاکستان بدیل دی په همدې ډول هندوستان سره د نښلیدو زمینه رامنځته کوي او د افغانستان له لارې د هند او منځنۍ آسیا اړیکې جوړیږي چې اغیز یې د افغانستان په اقتصاد او سوداګرۍ ژور دی.
دا ننګرهار ولایت د غنی خیل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې وسلوالو له عامو خلکو څخه د اوشر په نوم پیسې ټولې کړې دي. د سیمې خلک په دې کار د غنی خیل د ولسوالۍ چارواکي ګرم ګڼي. خو د ننګرهار د والي دفتر اداره دوي چې دا اداره دوي په دې اړه نور حال له سیمې د شاه محمود شینوار په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د یو شمېر قومي مشرانو پر مټ له هر کور نه د اوشر په نوم پیسې ټولې کړي. دغه اوسیدونکو نه غوښتل چې غږ او نوم یې خپور شي ځکه د دوی په خبره په سیمه کې ورته مشکلات جوړیږي. خو د شینوارو اوسیدونکي بشرمل افغان ورور چې تیره اونۍ کلي ته تللی و دغه ستونزې یې له نږدې نه کتلې او وایي که د چا فصل شوی وي او که نه وي د خپلې ځمکې په اندازه ترې پیسې اخلي.
د دو خو د هوشر په حساب د خوشر داسې نه کوي کنه دو صرف ځمکه تفصیلي کړي ده. هغه خلک چې موږ سره ځمکه کرلې نه ده مابل ورځې مې یو شاه سره ناست وم هغه وویل چې موږ سره خپل پټای کرلی نه دی خو مابل ورځې مې ورته هغه یو ملک په واسطه چې ما ته یې نوم وانخیسته ویل چې د ده ملک په واسطه هم پیسې ورلګلې چې را دوا دې رالګله او پارچې زموږ کور مخته غورځولې وه چې پلانای
بشرمل په دې کار کې د غنیخیل ولسوالۍ محلي چارواکي هم ګرم ګڼي. دی وایي طالبانو په هغو سیمو کې دا پیسې راټولې کړي چې هغه سیمې د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دي خو تر اوسه د ولسوالۍ چارواکو پکې مداخله نه ده کړې.
په دې کې د سره ولسوال صاحب سخت موافق دی. ولسوال صاحب سره همغږی دی کنه دا شی به نه شو کړی ځکه چې دا کومې اکثره ساحې چې دي د دولت د سلطې لاندې دي نو دې ته ضرورت نشته چې طالبان هغونه اوشر واخلي یا زیاته راټوله کړه.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غنیخیل ولسوال او د طالبان نظر هم له ځانه سره ولرو ولې بریالي نه شو. خو د ننګرهار والی وینا تاوله خو ګنې وایي د دولت وسوال مخالفین تل هغه کارونه کوي چې ولسونه وزوري خو نوموړی دا نه مني چې محلي چارواکي دې په کې لاس ولري.
دوی همیشه غواړي چې د ولس په مسکې ویره خبره کړي او هغه کړي تر سره کړي چې هغه نه بخون کې وي. خای چې ځینې سیمو کې دوی د ولسونو څخه پیسې ترلاسه کړي او په هغوی باندې دوی خپل طرحه کړنې ترسره کړي ممکن په دغه برخه کې ځینې کسان همکاري هم ولري. ولې دا چې د غنیخیلو ولسوال له دوی سره همکاري لري یا په دې اړه کوم غبرګون نه ښیي که داسې شواهد ترلاسه شي چې دی په دې موضوع آګاه دی او عکس العمل نه ښیي له قانوني چلند سره مخ کېږي خو موږ ډربن یو چې کوم دا ډول کړنه به نه وي.
له دې مخکې د ولایتي شورا ځینې غړو او مدني فعالانو په خپلو مرکو کې دا ډول اندېښنې شریکې کړې وي چې ځینې ولسوالان یوازې د خپلې چوکۍ د ساتنې په موخه شپې او ورځې تیروي او د دولت وسلوالو مخالفینو په کړنو ځان ناخبره اچوي. د دوی په وینا کچېرې د نورو ولسوالیو مسؤلین هم د اچین دور بابا او حصارک ولسوالیو مسؤلینو په څیر قاطع دریځ ولري نو د دولت وسلوالو مخالفینو د فعالیت ساحه به نوره هم تنګه شي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000243 شپږ یو او یا هم 0040022111.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. د کلیو درغونې او پراختیا وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د 112 میلیون ډالر په ارزښت 4000 پروژې بشپړې کړې دي. د کلیو رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی ازادي رادیو ته په ځانګړې مرکه کې ویل چې دا پروژې د هیواد په بیلابیلو برخو کې عملي شوې دي. په ولسي جرګه کې د خلکو ځینې استازي بیا د دې پروژو د تطبیق په توازن او وخت انتقاد کې وایي چې یاد وزارت باید پروژې لا ډېرې کړي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر وایي چې سږ کال یې د هغو پروژو په تطبیق تمرکز ډېر دی چې له مخې یې کلیوالو ته پاکې اوبه مهیا کیږي، کرنه ورسره وده کوي او مارکیټ ته لاسرسی اسانه کوي. نصیر احمد دورانی ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې دا چارې کولی شي د هر وګړي په ژوند کې تغیر راولي. نوموړی وایي چې اوس مهال د افغانستان د نفوس یوازې نیمایي برخه پاکو اوبو ته لاسرسی لري.
د تیر مالي کال په جریان کې موږ ټول 1800 پروژې د تقریبا 300 میلیون ډالر په ارزش باندې موږ تکمیل کړی او کټې خپل ته وسپارلې. سکهال د موږ تر اوسه پورې تقریبا 15 میاشتې د موږ د مالی کال تیریږي. موږ تر اوسه پورې په حدود 4000 پروژو د 112 میلیون ډالر په ارزش باندې تکمیل کړی دي.
دا پروژې تر ډیره د څښلو پاکو اوبو، کرهنې، اوبو رسولو، د وړو پلونو او سړکونو جوړولو په برخه کې دي. دا په داس حال کې راځي چې په ملي شورا کې د خلکو ځینې استازي وایي په سیمو کې لا هم ډیر خلک د کرنې په زاړه سیستم ځمکې خړوبوي او د څښلو د پاکو اوبو لښتونه محروم دي. دوی په باور د سړکونو بد وضعیت او مارکیټونو ته په وخت نه لاسرسي کرنې ته په پاملرنې بد اغیز کړی دی. که څه هم د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د دې وضعیت د ښه کېدو لپاره په تیرو 14 کلونو کې د شاوخوا 80,000 لویو او وړو پروژو د تطبیق خبره کوي، خو د ملي شورا د غړو په باور په دې برخه کې ستر کارونه لا پاتې دي. پولیسي جرګه کې د غور ولایت استازي سید نادر شاه بهر د سه شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت ته پکار دی چې د هرې سیمې لومړیتوبونو ته په پام پروژې عملي کړي.
تر اوسه د سروې لپاره کوم کسان نه دي راغلي. ځینې خلک چې تللي هم دي، یوه لومړۍ سروې کړې ولې داسې کار چې سروې نهایي شوي وي نه دی شوی. موږ هیله مند یو چې په روان کال کې د اوبو رسولو په تیره بیا د څښلو د پاکو اوبو په برخه کې عملي اقدامات وشي.
د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت ډېرې پروژې د ملي پیوستون او سیمه ییزو شوراګانو لخوا تطبیقیږي چې پاملرنه یې تر ډېره په لرې پرتو سیمو وي، خو افغان حکومت هیله ښودلې چې دا پروژې له کلیو څخه د ښارونو په لوري هم وغځوي تر څو د خلکو او دولت ترمنځ د یوه تړون په رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
countries.
Australia.
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې اوس مهال وسلوال طالبان د دې ولایت د نیولو لپاره د چمتووالي په حال کې دي. کندوز د خبرو پر بنسټ چې د سقوط له کبله اوس مهال وسلوال طالبان په پرمختللو پوځي تجهیزاتو سنبال شوي او 450 اراده زغروال هموی ټانکونه هم لاسته ورغلي دي. دا مطلب د کندوز والی اسد الله عمر خیل په هغې غونډه کې بیان کړ چې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جان نیکلسن او د المان او هالند سفیرانو هم پکې ګډون درلود. ښاغلي عمر خیل په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قمندان څخه وغوښتل چې خپل هوایي بریدونو ته زور ورکړي څو هغه وسلې او پوځي امکانات چې د کندوز له سقوط وروسته طالبانو ته په لاس ورغلي له منځه لاړ شي.
خبری است.
ایزی جت هوایی شرکت دا سی بوتونا وراندی کری چه دا موبایل تلیفون لی جی پی ایس یا نیویگیتر سر وصلی شی او بیلده چه دا موبایل دا صفحه یا سکرین کتالو تا ارتیا پیدا شی پا نابلا دا زاینو که لاری پری مندل که دای شی دا یهو وی پانی دا راپور لمخی دا زیرک یا سمارت بوتونا دا لاری دا شدلو لپاره دا گرزی دو پا وقت خوزی دا بوتونه د دې لپاره جوړ شوی چې په نابلد شارونو کې له مسافرو سره د لارو په موندلو کې مرسته وکړي. له دې بوتونو څخه کار اخیستونکي د پروګرام له مخې خپل لوری ټاکي او د جی پی ایس په وسیله یې مومي. پروګرام بیا مسیر په موبایل ټلیفون کې ټاکل کیږي، خو وروسته د موبایل لیدو ته اړتیا نشته. د موبایل خاوند د تک په محل موبایل په جیب کې ایښودی شي او بوټونه په خپله د ده د پښې د خوځېدو په وسیله خپل خاوند ته لاره ورښیي. د دغو بوټونو مخکتنه د هسپانیا په بارسلونا کې وشوه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ، او دغه راز په اف ایم 100.5 څپه په کابل او د افغانستان په ټول لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شئ. په ازادي راډیو وپاڼه هم د ازادي راډیو خبرونې په مستقیم ډول اوریدلای شئ، او د نړۍ افغانستان مهم خبرونه په لوستلای شئ، او هم پزرپوری مطالب او 19 پروګرامونه زموږ پر وپاڼه اوریدلای شئ. اوس هم له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي داسې هیلې شته چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په وژلو سره به د سولې پروسه ګړندۍ شي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له طالبانو غواړي چې د ملا اختر محمد منصور له وژنې وروسته باید له جګړې لاس واخلي او نور باید د پردیو له استاره ځان وژغوري. د افغانستان دفاع وزارت د هند له لوري له افغانستان سره د پوځي هلیکاپټرو له مرستې هرکلی کوي او وایي چې دا مرسته د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخه کې ګټور ګام دی. د کندوز والی وایي چې وسلوال طالبان یو ځل بیا د دغه ولایت د نیولو هڅه کوي. د یونان چارواکو نن په تدریجي ډول د ډومینی کمپ د تشولو کار پیل کړ. له مقدونیا سره پر پوله دا د یونان تر ټولو لوی د پناغښتونو کمپ د پناغښتونکو کمپ دی. د سوریه حکومت په مدیترانه ساحل کې د بشار اسد په دوو مرکزونو د خونړیو بریدونو د لړۍ پړه پر ترکیه، قطر او سعودي عربستان چولې ده. او د ایران د مجلس خبرګان د ایران د پیاوړي ادارې د مشري لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلی دی.
د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو 19 پروګرام نه خبريږي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرکو ازري کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منای. هیلمنیم چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو د دې بیا هم پیل کوو د دې ونې د انصاف پلاټ کې په خبرونه باندې. په دې خبرونه کې د لوګر ولایت د اوسیدونکو نوروز څنګه راخسته دی وای چې لوګر ولایت په مرکز کې اوسیږي او د تیګي پلاپ سیمه کې سوند زیاتاله چې وای سیلاونه راغلی ول دوی ورڅخه ځان منشوي، خو هغه اصلي مرسته چې باید دوی تر رسیدلې و وای چې د غوی لپاره د نورو کسانو نمونه لیکل شوې دي. راځي د غستونځ په خپل د نوروز لخلې واورو.
د نوروز خانې ما د لوګر ولایت له مرکز اړوان د تیګي لپاره سره وسم.
مشکلم تشهره سونځه متشهره مهرباني وکي
سونځه هدا غوښتي د څور همیش کې د خبرانو نو وسو سلاونه راغله. نو د تیګي له پلو سره دلته کوم سلاو راغی په سلاو کې لما کور ځانمن سو کوټه نورانه سو دیوالونه میړنګ سول. دې داسې نور خلک لګرته نه ځانمن سول. نو بیا مونږ ورغلو هغه نمائنده ته مونږ ویلې چې یو لیست جوړ کړو د طبیعي حوادثو ریاست ته ورو. نو هغه لیست جوړ شو ذاتی بیا د ریاست مونږ ته ویلې چې آی آر سی به تاسو ته زنګ وهي سروې به کوي. نو دې وخت کې مونږ پیله شو دې کوم پنځلس شپې ووتلې. بیا زه لاړم د دې پوښتنې لپاره آی آر سی دفتر ته چې زه ورغلم هلته ما لیست وکړو په لیست کې د ما خپل نوم نه و د او خلکو نومونه نه وو چې کوم جان منسوی وو. په دغه لیست کې اکثره داسې خلک وو چې هغه د بلې منطقې وو د داسې منطقې وو چې هلته بالکل سلاحونه نه وو راغلي او سلاح نه وو زیانمن کړی او په تېره بیا داسې خلک وو چې هغه ښه سرمایداره ښه مالداره خلک وو داسې نومونه په دې لیست کې وو شامل وو. بیا زیاتره یې د نماینده خپلوانو او داسې کسانو چې نماینده ته ډېر نږدې وو او بالکل یعنې په سلاو کښې نه وو زیانمن شوي. نو دا لیست یې کله ما وکړ زه مې ډېر سخت درد وکړ. ما مطلب زما مقصد دا شی ده چې حق باید حقدار ته وسپارل شي او کوم چې خلک چې مستحقین دي هغو ته باید حق وسپارل شي. نو په دې بابت باندې ما
بله دا نماینده څوک دی؟ نماینده ستاسې هدف د نماینده نه څه دی؟
نماینده دلته عبدالباقي نومېږي.
ارې ته شي نماینده لرې؟ څه نماینده لرې؟ ده
دا ملک دی نماینده د خلکو مشر ده دغه کار دی کوي.
نو تاسې د هدف د وکیل لري؟ هغه وکیل د سیمې دی د منطقې وکیل دی؟ دا
وکیل لري د خلکو مقصد ملک د مشر ده په دولت کې مقصد دا شی ده یو د ده تصدیق هم چلیږي د ده ټاپ هم چلیږي د خلک په اداره کښې هم په رسمیت وپېژني. زما مطلب دا شی ده چې دغه حق باید اقدار ته وسپارل شي. زه اوس خپله مسکین یم زما کور زیانمن شوی ده زه وس نه لرم زما ته څه کول په کار دي. آیا زه بل عریضه ولیکم؟ زه دولت نه خواهش کوم چې ما سره مدد وکړي له هغو خلکو سره یې وکړي چې هغه واقعا او رښتیا زیانمن شوي دي.
د انصاف په لټه کې
د نوروز ستونزه مو د لوګر ولایت د والی ښاغلي محمد علیم فدایی سره شریکه کړې. ښاغلي فدایی په اړه راته وویل
اول خو دا ورور ځکه دا ځای دومره لرې نه ده بهتره به دا وه چې عاجل فوراً د ولایت مقام ته راغلی وای او یا یو سلو څلور شمېرې ټلیفون چې مستقیماً ما ته رسېږي ټلیفون یې کړی وای که چېرته دغسې یو تختي صورت نیولی وي چې متاسفانه دا کار یې نه ده کړی. او د دې تر څنګ موږ د دې سیلابونو سره فوراً یو هیئت چې په احزاب باندې معاون صاحب په مشتابه باندې ولاړ بیا هغوی خپل پروسیجر لري د مختلفو بنسټونو او نهادونو غړي پکې وي د استقرار د ځوانانو د نورو اړونده ارګانونو مسؤلین پکې وي حتی امنیتي ارګانونه هم د هغوی استازي پکې وي ګوري همغلته له نږدې نه چې کوم کورونه زیانمن شوي دي زیان څومره زیان رسېدلی دی کوم کوم ډول شیان زیانمن شوي دي آیا دیوالونه چپه شوي دي حیوانات مواشي له منځه تللي دي نور زراعت ته زیان رسېدلی هر څه چې شوي وي هغه سب دې فورمې کېږي بیا پېژون دغه ټول هیئت لاسلیک کوي. او د دې تر څنګ د همدې پېښې په اړه باندې موږ ته نه یوازې چې دې هیئت دا کار کړی موږ اضافه دا کار هم وکړو چې د ملي امنیت د ریاست نه مو هغوی ته مو هم دنده ورکړه چې تاسو هم ولاړ شئ او په دغه سیمه کښې وګورئ تصویري بڼه باندې موږ د هر کور او د هر همغه ځای چې سیلاب وړی موږ د هر یوت نه یوازې چې نوم لرو بلکې تصویري بڼه یې هم لرو.
بله جناب ولی صاحب دغه د نوروز خان په نوم دغه اورېدونکی چې دغه ادعا لري دی امکان لري چې تاسو ته نږدې نه در شي او تاسې وګورئ؟
همدا اوس نه هر وخت کولی شي اوس هم راتلی شي سبا هم راتلی شي کله چې د ده زړه وي راتلی شي. اما هیله مې دا ده چې په حقایقو ولاړ مبني شواهد ولري چې دی د خپل کور تصویر دې واخلي که نه یې دلته راشي زه به کسو سره ولېږم کور بهیې وګورو چې کوم ځای کښې د څومره تخریب شوی دی. اما خپل خدای او ایمان دې شاهد کې حقایق دې ووایي.
بله ولی صاحب که یانا دغه د کلي وکیل دغسې یو عمل کړی وي ستاسې غبرګون به د هغوی په وړاندې څه وي؟
زه په فرضیو نه غږېږم تروسه مې موسنه ده څېړلې ده هېڅ نه غواړم چې داسې یو په یو مبهمه فضا کښې زه په دې اړه باندې قضاوت وکړم. اما مهمه خبره دا ده واقعیت اوس دا دی چې د ورور شکایت کړی دی او واقعیت دا ده چې هیئت تللی واقعیت دا ده چې امنیت موضوع موږ ته علاحده بل هغوی هم خپل لیست راکړی د تصویرونو سره. اما که د دې نه ماورا دا ورور راشي په اسنادو باندې مونږ دا خبره وکي پیغړ باندې مونږ چې مونږ د قانون ایجابات وی هغه به کېږي. دې کې شک نشته په ځینو حالاتو کې شاید دغه څه تخطیانې وشي. دا دا یو طبیعي هغه ده، یا سړی په کور کې نه وي، یا کس باندې وتلی، یا کور بند وي، یا مثلا بل ولایت ته تللی وي. دغسې کله کله مونږ ځینې قضیې لرو چې هغه قصدي نه دي، هغه صرف هماغه یا په کور حاضر نه وي یا بله ستونزه وي. او ده کولای شوای چې تقریبا یعنی یو سلسله شمېره مونږ لرو ثبت کړی مونږ اتومات دا تعقیبولو، یا دې نه بغیر سر له اوس نه هر وخت چې د خوښې مونږ ته راستولی شي. دا دوست نوروز خان
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
کوتي ازري په ویګره کوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دېونې خبرونه چې تاسو واوریدل هیله منیم چې هغه دوستان چې ستونزې لري او تر اوسه پرې له موږ سره شریکې کړې وي، موږ په دې باندې توانېدلې چې له دوی ستونزو ته یو حل لار پیدا کړو او لا خپل د دوی هغه غږونه د مسؤلو چارواکو تر غږونو ورسوو. تر بل خبرونه مو په لوی وبخون کې خدای سپارم. په تلو کې خبرونه شمیره له ځان سره یاداش کړئ 0992390 تاسو کولی شئ د یک شنبې په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د آزادی او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام او شهیل د خوشحالی په سرګندولو او په دې هیله چې تاسو ټول روغ رمټ خوشاله او آرام ووسی دا دی د نن ورځې پروګرام چې ما ته روشن درته برابر کړی دی وړاندې کوم. د نن ورځې په پروګرام کې چې تاسو دوستانو د ثبت شوي پیغامونو څخه جوړ او چمتو شوی دی پر نور پیغامونو برسیره یو زیات شمیر هغه پیغامونو ته چې په افغانستان کې د سولې د چنګښت په خاطر او د ځینو بهرنیو هیوادونو څخه د سولې لپاره د مرستې غوښتنې یا نه غوښتنې په اکله ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته ځای ورکړ شوی دی. ګرانو دوستانو، لکه څرنګه چې مو په تیرو خبرونو کې هم یادونه کړې وه چې موږ هڅه کوو تر څو ستاسو پیغامونه په بشپړ توګه خپاره کړو، خو کله کله ځینې پیغامونه ډیر اوږده وي چې که په بشپړ توګه خپاره سي نو په دې پروګرام کې به د نورو اوریدونکو د پیغامونو لپاره ځای پیدا نشي، نو کله کله مجبور یو چې ځینې ستاسو اوږده پیغامونه یو څه لنډ کړو. نو بیا هم ستاسو څخه زموږ هیله دا ده چې پیغامونه مو لنډ او واضح ثبت کړئ. نو راځئ چې د دې خبرونې پیغامونه په ګډه سره واورو.
زه احسان الله د روزګان د ولایت ګزان د ولسوالۍ آزادي راډیو ته دا پیغام لیږم. اول قدم کې خو د آزادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. سلام از ما دا پیغام چې ورور د ټول افغانانو وروڼو څخه غواړم چې دوی وایي چې موږ پاکستان ته ځو، موږ چې پاکستان ته کوو، پاکستان موږ چې په سوله کې خوشاله نه پاکستان موږ چې سوله په کوم علاقه وغواړي راځي موږ چې څنګه به خپل د سوله سره وکړو چې ګورې وي یو بل سره وژنو. نو که طالب دې ماغم د افغانستان حکومت نه افغانستان خپل وروڼو سره وژنو او دغه ورکه دا باندې کوو چې موږ پاکستان ته پاکستان یو ورځ پاکستان مشکل جوړي پاکستان موږ ته کوم مشکل پاکستان یعنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت د زیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیک شله احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت په مشرانو باندې غږ کوم، خاصتا د سولې پروسې کې چې څوک ځي او راځي او نمایشي ناستې کوي او نور سولې پروسه نه ده، اسی سولې پروژه ده، اسی خپل ساتیرۍ پکې کوي. نو دا هر چاته معلومه ده چې امریکا، انګلیس، پنجاب او چین د افغانستان په مشرانو رشخان وایي. رشخان خو څخکر نه لري، اندازه کوم رشخان وی کنه چې تاسو فنون سولې خبرې یو نور د طالبان د ځانمرګ کې یا د سولې خبرې تر ونی کال د موټر بم کې د سولې خبرې تل وری کی ارځه کې پاکستانی مردار وی درشه سره پروتوی د سولې خبرې کی. نو نور په ځوانم رشخان ما وایي، نور په افغانستان رشخان ما وایي، په افغانانو رشخان ما وایي. نو خپل همت نه کار وغولي سره کوم استخباراتي جنگ چې پاکستان نه وان کړي، اندازه کوم استخباراتي جنگ نه کار واخلوي. دا کومې سولې خبرې چې روانې کړي داسې ګپ شپ ده او رشخان ده، په افغانانو رشخان ویل دي،
کشرانو واس نه رسیږي مشرانو خلک کړی دي او اخیستی دی لکه ای پی ایل لوبو ته چې لوبغاړي د کرکټ دپاره اخلي همدارکه مې اخیستی دی او کشرانو واس نه رسیږي هسې موتو کې سوځېږي څوک د مایانو ښکار شول څوک د دریابو ښکار شول څوک د مرمیو ښکار شول او څوک د بمو ښکار شول. ازادي راډیو نه مننه کوم.
السلام علیکم. زه پره د ولایت خبر د خیر کوم. ما ورته دا غواړي سولو ته دا سولو خو نه راځي ته غواړي سولو هغه وخت چې غواړي کوت غواړي د سولو کوم سولو نه کېږي په افغانستان کې سولو کېدل له ولې بل کې ولې بل د افغانستان خلک مخترین غولې ده افغانستان خلک دا چې څه برات چې دا شي در به در سولو خو ته زموږ ملت ته توجه نه کوي د وطن افغانستان خلک در به در سولو ګرد چې مخترین باندې ځان سم نه مې کېږي څه کارونه کوي په داخلي کې خلک هم دا چې مړه سولو په سمانه دا او چې ته برات اوس نه دا افغانستان خلک نه دورې څه چې ولا سينه تورې مجبور شي یې راته ولا سي څه کار وکړي دا څنګه افغانستان چې نه جوړي راځي باندې زور زور وایي سولو سولو خونه کوي په دې راتلون کې سولو کې دا خو اوس وخت باید افغانستان یې جوړ اوس خو علي طالبان خپل ځان وایي چې زموږ سولو په څه راکان سولو کو دا ښه پامه. السلام علیکم. زه ملنګ مجاهد دی خوست ولایت د منخیو منډیږي څخه خپل درنښ لمن او احترامات د آزادۍ رادیو محترم ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. محترم معزما پیغام دا دی چې د افغانستان هر هغه څوک چې په افغانستان کې صلح غواړي هغه د افغانستان د حکومت سره وي د هر څه سره وي خو موږ افغانان اوس په هر وخت کې خپلې ضرورت لرو ځانګړي باندې مسله نه شي حل کېدای ځینې په ځینې نه منځل کېږي ځینې په اوبو منځل کېږي موږ افغانان هغه که هیڅ د اسلامي دی او که طالبان دي او که د افغانستان د خوري عسکر دي دا ټول افغانان دي باید په خپل دا خبره هر یو سړی په فکر کې په سوچ کې د خپل وجود سره درک کړي چې د افغانستان مسله څکې په ځانګړي حل کېدلای تاسو ته بهتره معلومات ده چې په کلونو کلونو ځانګړي وسول هیڅ نه شي حل کېدای په دې نړیواله متحد دي د دنیا متحده دو باقي داسې خاص طاقت د خپل شخصي ګټه په خاطر په دا غدا خبره کوم چې غواړي چې په افغانستان کې جګړه ونسي موږ افغانان د جنگ نستریو موږ افغانان په اقدامونو باندې د خلکو په وزن باندې یا په کالورو یا په سیدو باندې یا په زرو باندې دا مسلې نه لري چې دا یو سړي ځل د ټول افغانانو د لپاره دی مانل و نه دی هر هغه چې افغانان وزني د افغانستان د خوري دښمن دی باید نور افغانان مو په دې صلاحیت وژنې نه باید موږ ګډه وکړو دا د مکور دی چې دا وران ویجاړ کړو جوړ کړو د خدای د پرای افغانانو نو رسول وکړي په خپل په خپل وجودو کې څه وکړي څو وژنې د افغانانو دي چې موږ خارجیان موږ پاکستانیان موږ د افغانستان زنه دغه کاری چې هغه د پیسو د پر ناز دي هغه مو وژنې دوی څه بمبر پیتر لري موږ د متوانی موږ افغانان د ترګان پرته وو دوی ګرام نه دي خدای دې موږ د بیچارهګان وازار د دې په خلخانو باندې هغه کلبړ پوری چرواکي هغه طالبان یې هر هغه څوک چې افغانان وځي خدای باندې دې پاغي باندې ولګي موږ در بدر یو ډیره مننه دې ازادي یې راځي ته ملنګ مجاهد. السلام علیکم.
السلام علیکم. یاسر خطیب يم له دلارام د ټول افغاني تجارت څخه دا هله کوم چې نور دنو د پاکستان سره خپل تجارتي اړیکې ختم کړي ځکه دا هغه ملک دی چې موږ د څو تچیرو څو لسیزو راهیسې د څه خاطره نه لرو نو تاسو تجار افغاني تجار مهرباني وکړئ د نورو بندرو او بادرو څخه خپل مالونه او سامان آلات انتقال کړئ. وسلام.
السلام علیکم. مثلاً تاسو کارتون کو ته جذبی را دو کارتون کو ته پولو ته وړی چیزی پلتکال اولای ته خبری کرونا ما دا پیغام دا خام خواب نشروی دا کم وست دا طالبان سیدی به دا مجایدین و طالبان بولی دی پشیش جندیگی که پر اسلام جندیگی که پر ملت افغانستان من جندیگی خونین دی برد پیو خرید
دا ولایت دا گزو دا ورسوالی و شدون کی څغه د ګوربدین حکمتیار رسول خبري دا د افغانستان د ټول خلکو د لپاره په ګټه دي. زه دا شرف غوښنه غواړم چې دغه خبرو ته دی غواړونه چې دا خبره د سرته ورسې د ګوربدین حکمتیار سره دی یو څول هو کې طالبان مسول هتاځي. السلام علیکم.
سلام علیکم عبدالله زابل ولایت نه خبرې کوم دا د اسلامي ګوزرین حکومتیار پر اخباری د راغلو استازو شغلات وایو او خدای دې وکړي چې دا درې صاحب اشرفانی لخوا تثبیت او د کیناتوار چې او ټول دنیا ته دا معلومه شي چې دا نظام به خدای کور کوي کېږي او په څو بدلېږي او دا هر څو نظر کېږي باید پاملرنه ورته وشي او څو نظر چې کېږي زموږ به ډېر خوشحاله شو ځکه افغانان ټول د سولې تړلي دي ټول د جنګ ستړي دي دا کار یې خدای پاک وکړي خدای پاک
آزادی طور کا کم نظم آدمی السلام علیہ السلام علیکم ڈاکٹر عبداللہ عام خان یو لاسه په شهر ټولې اخر به کار به د شجاعت او دلی او شاعت به دلی دي دې په دې کې فکر وکي دا د دې په ګټه کې دا کولی پتا وایي چې تمام یې نو ما دا پیغام نه دی په ورسې دي چې دې خاطر مخ را وړي دي نو ما دا غو نه خوري فکر دی وکي اخر کار دې ته ولاړ دي اختیار کندهار ولایت او ولایت شجاعت ولاړ دي عام خان ورور جان غد پرای لاس نو زکلا د نه ور دي بغران ورور جان الله کې غد پر روان دي نو ولې سوچ هغه کې نه کې څنګه ولې ځوالې دا سره کلا دا خو موږ کې بوتي چې دې تر ځای راوړل ولې دې خو دې ټول کړي نو ورور جان چې موږ د مشکلات په جوړ شي دیاز نامه ته جوړ شي زما دا پیغام نه دی ورته مقامات چارو ته ورسې ډیر ته سلام پوي کرم
السلام علیکم زه د نړۍ ولایت څخه خبرې کوم سنگین د ولسوالۍ دا سنگین پولیس والی چې ورور یې واده ماند کرارګا و یې واده سنجیت کرارګا و دا غدا حکومت را ټول کړی را پر شا باندې راځي دا حکومت موږ رنګ را باندې دا څه کوي دا حکومت یا یو مخصول لري من لا کې یا داسې نه کوي خلک یې سره تور کړی ګرځي روز جان خلک یې ټوک ټوک را وځي را وځي ما د لوړ مقامات ته دا هیله ده چې دا څه مون نه کوي دا رشوت خواري دي چې خو سلام په احترام
ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه او نیکې خیلې وړاندې کوم تاسو له سلامه د ارزو لرم د لبورتور چارواکو آیا دغه اوس حلنۍ عملیات تاسو په هلمند کې د کومو سیمو د فار پلان وایي معنا څه شي واسې موږ عملیات کوو او یا یې اراده لري په دې کې څه شي د ولس ته پاملرنه لري که یې نه لري که چیرې پاملرنه لري و ولس ته خو دا وخت د دغه نه دی د عملیات نه دی ځکه چې د بزګرو خارانو حاصلات هغې اوس په رسېدو دي له ونو د ترېشه لاندې په دغه کې به دا مرمۍ جانې د مقابل بلو مرمۍ تاوان ورسي که بې نه ورسي والسلام به احترام
السلام علیکم زه نو دې بوله سوالی کې ته یو چې ترڅې ته ځوان دې څرګندې ترای څه ولا ده موږ د هلمند ولایت په معرب په لسته نه کوو چې دا څنګه یې فعال کې نو ته ډېر ماشومان د څنګه یې څنګه پاتري په څیر دوه نشته چې هیڅ څه نه ویلي دا څنګه یې زه دې په کار وم د نو دې بوله سوالی کې یو ډېر شرکت فونځي په احترام خدا تعالی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د هلمند ولایت د خلاشت ولسوالۍ څخه د سرپاړی کیم زه محمد غفور د هیوی ورځی کار چې اریزه دي د عسکری د لپاره قانوني ترلاسه کوي دی بناس مامور بناس پر شاو باندې ستا کار نه درته کوي پر وایي سبا نه دي پر بل نن لا څه سبا را څه سبا لا څه بل سبا را څه بل ورځ لا څه بل ورځ را څه په پنځه ورځې یوه د سکرا په شپږ ورځې ته نشي ترلاسه کولی د قانوني لارې څخه نو خلک به دغه ته مجبور شي چې رشوت ورته ورکړي نو اشرف غني څخه مې دا خواهش دی د ډاکټر عبدالله څخه مې دا خواهش دی چې د خپل قهر مامورین به دغه ته تشویق کړي چې د هغه ورځې کار په هغه ورځو ته خلاص شي وسلام احترام خدای ته
السلام علیکم معنم شاګل اسپانی د کندهار ولایت هو انوال دګر د سیمه اړیکې نیولې ده د کندهار د هو انوال دګر په سیمه کې امریکایي ځواکونه افغان امنیتي ځواکونه په دې سیمه کې د وسما د کورو شاته انداخ کوي په دې سیمه کې یو شمیر کروندګر د انداغ سره زیات په تکلیف دي موږ د کندهار د امنیتي ځواکونو ته دا هیله ده چې امریکایي ځواکونه او د افغان ځواکونو دا انداغ مخ ونیسي که مخ ونه وسی نه ونه وسی یو شمیر کسان د نور هم ورجو به ورواړي ځکه چې دې داسې ټکان کې داسې انداغ کې د چا خیال نه څه څوک کسان په دغه انداغ ته پیانسي هم زموږ د ازادي راډیو څخه دا یلې چې دا پیغام نه شریکي
بله السلام علیکم زه محمد بشیر کابل د باګرام ولسوالۍ د ارزان قیمت لکلي نه خبرې کوم دغه د بغلان د ولایت مزه دلته را ماجر سو ما دغه د بغلان ولایت کې دا کوم کسان د حکومتي ځواکونه شپه د تاسو سره کوم ان دي او کته د طالبانو په نوم باندې توپونه ولې دا د خلکو په دې کورو لګیږي. دغه وخت د خلکو د کښتو کار ده، دغه غیره خلکو ته زلال رسي، غیره خلک ماشومان ښځې سپینګیري غریب کاران دیکانان دغه خلک ټول اواره کړي دي. باید دغه حکومت چې کوم عملیات کوي یا چی شکوي داسې یو سالمه پروسه یو سالمه همهنګي ولري چې هغه کوم ولسي خلک دي هغه جوینه ونه ولي. دا څه بدبختي ده، ها خواتم افغان ده، دې خواتم افغان ده، دا خلک د افغانستان ولې د خدای ورته په کار سوی د شپه خپل منځ کې سره خوري. وسلام.
سلام علیکم. زه د تګاب ولایت د کاپیسا ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې دغه مربوطه مسلینو ته یې ورسوئ، خصوصا د وزارت معدن او د کاپیسا ولایت مقام ته. په تګاب ولسوالۍ کې یو معدن کوهي ساتونکی په کې راوتی چې دغه د خلقو لخوا په ډېر په بېرحمانه ډول کندل کېږي او بیا وروسته پاکستاني تجارانو باندې خرڅول کېږي، چې دا د یو ملي سرمایه ده. هیله ده چې دغې کندلو مخنیوی وکړي. وسلام.
زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت ځاځیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ځاځیارو راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته نظرلو کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قلم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت ولسمشر باندې او د برېښنا وزارت وزیر صاحب باندې غږ کوم چې په اوبه لرو، سیندونه لرو او پیسې ډالر لرو، ځوانان لرو، په کجکي باندې ولې کار نه کوي، په سلما باندې ولې کار نه کوي، د نغلو په بند تربینونه خراب دی ولی کار نه کوي، سروبي په بند ولی کار نه کوي چې جوړی کی، د درونټي په بند ولی کار نه کوي، د کونړ ولایت چې تک سپینه وبري پنجابیانو ته وایيږي، د اسمار سرته سرتاګ باندې ولی کار نه کوي چې په ارڅ لرو او خلک در به در دي. کابل کې مظاهره روانه دي، د دورو په خبره نه وي، د مرغټه خبره نه جوړه کی. او دا معلومه خبره ده چې د پاکستان آی اس آی، د امریکا استخبارات، د برتانیا استخبارات، ایران استخبارات په افغانستان کې شتون لري. بنیادی کور څوک نه کوي او نه څوک بنیادی کار ته پرېږدي. خپل ډالر دي جیبونه ورګه کوي، وای افغانستان کې بنیادی کار ما کوي. 15 کال کېږي چې امریکا راغلي دي، ټول یاغه بر مصرف کور نه دي، کا سرک دي، کپل دي، کپلچک دي، کا شاور دي او کا بارک دي، چې هر څه جوړيږي او بر مصرف جوړيږي، بنیادی کار څوک نه کوي. آزادۍ رونه ونړې مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کی، ترڅو د دولت یو ډپوړو چارواکو غوښته زما غږ ورسیږي. خدای په امان.
سلام علیکم. زما نوم مریاله خاکار، د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ یو معلول خبره کوم. زمون مشکل دا دی ورور د افغانستان په ټولو ولایتو کې د غادي مالونو فیصې شروع دي، زیاتی ختم شي او مالیدون تور اسې دي. زمون په لغمان کې د رئیس د سرپرست ده او نورونه دی د یو د مشرانو جرګې دارون شار رئیس، او بل په لغمان کې د حج اوقاف رئیس، او انډیواله نو اوس نو رئیس راځي او نو د پیسې توزیع کې معاملې هم دغه تپاتې روزه مونږ په شراتلون کې د مونږ مالیدین نور کوم احمد وایدان نه لرو. نو دغه لوازم مونږ وي د روزي د کده پیسې راوځي او د روزه خدای په خیر تیره کی. دغه زما مشکل دی او مونږ مالیدین اتحادیه زمونږ رئیس ټول مالیدین د ولایتي شورا دروازه تر تک کړي، د ولایت مقام دروازه تر تک کړي، هیڅ هم په دې کې کوم اقدام نه دا کړی. نو اخري نور ارزو خدای ته هم دغه ستاسو راډیو د فورګرام ته توجه غواړم. خدای اوسه چې مونږ سره کومک او امداد وکړي، دا خبره مقامات ته ورسوي. ډیر مننه. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زکاری محمد رسول ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکات کوټ سربند کلن په تماس کې. زده آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلام نه مې دا غوښتنه ده د افغانستان حکومت ته چې زمنګ په علاقه خیوی ولسوالۍ د برکات کوټ سربند په ساحه کې سند راوخته دی او خلکو ته ډیر لانی او مالی تلفات اړولې دي. حکومت دې زمنګ غم وخوري او کچې زمنګ غم ونخوري نو ډیر زړه ده چې زمنګ پټي او مینی با په کڼوالو بدلی شي. زه د افغانستان حکومت څخه غواړم چې دلته یو جاپاني انجینر دی چې د ډاکټر نیکا مراد په نامه باندې دی، هغه دې زمنګ په علاقه کې موسسه لګیا چې تر څو زمنګ علاقه د سند غواښ څخه منی شي او زمنګ علاقه ګولونو باندې بدل شي. والسلام با احترام. د حکومت توجه غواړم. با احترام.
نو په دې هله چې د افغانستان ټولې سیمې او علاقې په ګولونو باندې بدل شي، په تیر بیا د دې پسرلي په موسم کې ګرانو دوستانو، د نن ورځې د ازادۍ او اورېدونکو پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې ستاسو غوښتنې او وړاندیزونه د چارواکو غوږو ته رسیدلې وي، او په دې امید چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادۍ رادیو ته راولېږئ، تاسو ته سوکاله ژوند او آرام خاطر غواړم. د دې یادونې په کولو سره چې دغه خپرونه د ازادۍ رادیو رسمي نظر نه بیانوي، بلکې ستاسو دوستانو د رارسېدلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی. تر راتلونکي خپرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تر وو.